کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپای مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د سلګونو دوکانونو د سوځېدو پیښه تعقیبوو. په نورستان کې مو د سولې لپاره له یوه نوي ابتکار هم تر خبرونو وروسته خبرو. خبرونه رسوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته لګیدلې اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له چینایي مقاماتو سره خبرې کوي ترڅو له هغوی څخه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلې اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېږي. د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ګمان کېږي اور د برېښنایي شارټۍ له امله لګیدلی وي. ښاغلي امینی زیاته کړه چې د اور وژنې عملي ساتونه هڅه کړې چې په نادر پښتون واټ کې لګیدلی اور کابو کړي، خو په دې موده په سلګونو دوکانونه سوځېدلی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وایي د خیرخوا نگار اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول ایره شوې دي. که څه هم چارواکي وی لګیدلې اور په شاوخوا شاوخوا 500 ساعتونو کې مړ کړی، خو په سیمه کې یو شمېر زیانمنو شو. دوکاندارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اور د پنځمې د مازیګر راهیسې د جمعې تر سهاره پورې بلو. د دوی د اور وژنې اداره ملامت کړی چې پر وخت د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ. خو د کابل امنیت قومندانۍ وان بصیر مجاهد ویلي چې دوی پر وخت د اور د کابو کولو ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خپل ټول امکانات کارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې دی غواړي هغه کار چې پیل کړی دی بشپړ کړي. نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو د فاریاب ولایت د ماهری رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې د دولت ضد وسلوالو په یو برید کې درې سرتیري وشل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. تر دې مخکې له فاریاب ولایت څخه رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې د جوزجان میمنې ترمنځ لویه لاره کې وسلوالو پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده چې په نتیجه کې درې عسکر وشل شوي او ولس نور نیول شوي دي. د شاهین قول اردو وایي محمد حنیف رضایی په دې سیمه کې جګړه تاییدوي، خو افغان ځواکونو ته د مرګ اوختو خبره نه مني. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی او د پورونو له بحران سره مخ دی، نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره وینیول نو موړي نور مالی مرسته غواړي. عمران خان په داسې وخت کې له چینی مقاماتو سره ویني چې اسلام آباد لا د مخله پیکینګ څخه میلیارډونه ډالر پور اخیسته دی. پاکستان دغه ورځ د خپلو مالي ستونزو د حل او د پورونو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه هم د 8 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. پاکستان د دې لپاره چې له IMF څخه د غوښتونکي پور اندازه کم کړي له سعودي عربستان او چین څخه مالی مرسته غواړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. نتنیاهو چې د پنځشنبه په ورځ په صوفیا کې له خپل بلغاریایي سیال سره تللی لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې ویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی، او اسرائیلو په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي دي چې غواړي په اروپا کې بریدونه وکړي. نتنیاهو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په دې وروستیو میاشتو کې په ډنمارک او فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیشن پر ډلو شخصیتونو د ځینو بریدونو د طرحو راپورونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ایران استخباراتي ادارې جوړ کړي دي. اسرائیل په روان کال کې د یوازیني هیواد په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه یې امریکا وویست او پر دې هیواد یې له سره بندیزونه ولګول. اروپایي هیوادونه جرمني او فرانسه وایي لا هم له ایران سره د اټومي تړون ته ژمن دي. او ناروی پوسټلو کې د ایران سفیر اظهار کړی چې په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وچلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وسپاري. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروی ایرانی ټبرې ته اخکیل دي. ډنمارک د چهارشنبې په ورځ ویل دوی شک لري چې د ایران استخباراتي ادارې هڅه کړې چې د دوی پر خاوره تروریستي برید ترسره کړي. د هیواد پر تهران د اروپایي ټولنې لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د سوځیدلو دوکانونو پیشه تعقیب وو. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو یو عجیب ابتکار کړی.
د هر کلی نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې، سوله وکړئ، روناستئ.
د سولې په اړه په مزار شریف کې د سولې د عالي شورا او شزو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته شزو وړاندیزونه کړي.
د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي.
د زما رایا زما حق په پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب مسله چړل شوې.
حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه باید سم وویشل شي.
تر وی بچې او شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلې شي. لومړی ورزو کابل ته. د کابل د نادر پښتون واټ د مارکیټونو دوکانداران وایي چې دوی ته ډېر زیان اوښتی دی او ټول تجارتي مالونه یې د اور خوراک شوي، خو د اور وژنې عمله په وخت نه ده ورسېدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفایې خپله ټوله هڅه کړې ده تر څو دغه اور کنټرول کړي. اکرام الله اکرام له کابله راپور لري.
د کابل د نادر پښتون وړ دکانداران وایي چې دغه اور لګیدنې لامل چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پیل شو، د کابل اتفاق، خیرخوا او زرنګار مارکیټونو په سلګونه دکانونو پکې د اور خوراک شول. یو شمیر دکانداران چې په ورختای د خپل دکانونو نه د مالونو د وېسلو په حال کې وو، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په وخت د اور په وجلو او د دوی د سوداګریزو مالونو په خوندي کولو ونتوانید. دوه تنو زیانمنو شوی سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
دغه دکان دې منګاو، دغه دکان دې منګا سوې، دننه یو بل دې منګا سوې، نېشنل دې منګا سوې، څلوېښت متره سړک ده. چې حکومت غور وکړي ولې دا نه بچیږي؟ خو
ګوره په مشترکه دې دکاندارانو وایم سي یو ټیم دې جوړ سي، رئیس صاحب دې دولت، رئیس صاحب دې اجرایا، وزیر صاحب دې تجارت، باید موږ سره همکاري وکړو.
د دغه دکاندارانو په وینا یاد اور لګیدنه د پنځشنبه ورځې مازیګر نه وخت نه 15 بجې د مالی وزارت لاړ خپل شو چې د سو ساتونو په تیرېدو یې ټول مارکیټونه په خپل اغې کې ونیول. دوی له لوړپوړو حکومتي مسولینو غواړي چې دغه پیښې د څېړنې لپاره د جر تر جره پلاوي وټه کې تر څو معلومه کړي چې یاد اور لګیدنه د څه لامل رامنځته شوه. دوی غواړي چې حکومت ورسره په مالی لحاظ مرسته وکړي. د دکاندارانو په خبره دار کابل ستر سوداګریز مارکیټونه وو چې تر ډیره پکې برقي سامان لا د کورونو د اړتیا وړ وسایل او ګرځنده موبایلونه پلورل کېدل. دغه دکانداران همدا شان د خپل زیات شمیر سوداګریزو مالونو د تالان خبره هم کوي چې د اور لګیدنې پر مهال لوټ شوی، خو دوی نه وایي چې دا لوټ او تالان د چا لخوا ترسره شو. دغه اور لګیدنې لامل د مرګ ژوبلې پاړه څنګه دی ویل شوی، خو د زیانمنو سوداګرو په وینا په دې پیښه کې ورته میلیونونه ډالر مالی زیان رسېدلې ده. دا لومړی وار نه ده چې په مرکز کابل کې دغه ډول اور لګیدنه رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د کابل په منډوي او دغه خار په یو شمیر نورو سوداګریزو ساحو کې سوزله دغه ډول اور لګیدنه رامنځته شوې چې سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم تر دې دمه دغه اور لګیدنه لامل نه دی پداګه شوی، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رويټرز خبري ایجنسی ویلي ګومان کیږي چې اور د برېښنایي شارټۍ لامل رامنځته شوې ده. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفایي ټوله خپل ټوله هڅه کړي چې یاد اور لګیدنه کنټرول کړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
ما تا توان پولیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیسته داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
دی وای چې د اور لګیدنې د څرنګوالي په اړه نه هم سیړنې پیل شوي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې دغه ډول اور لګیدنې او ورته د حکومت کمه پاملرنه لامل کیږي چې سوداګر خپل پانګه له هیواده وباسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و هم پوریدل چې د کابل د نادر پښتون وړ دکانداران د تیر شپې د اور لګیدو د پیښې د تحقیق غوښتنه کوي. دکانداران په قهر دي د څو تنو څرګندونې سره اور
انا ما جی بارم خان دا واده ورته د جی پاس والا سیمه دور لاغه طرف راغه دغه مر سره دا غه سره ګورو دا سره ګورو دی ولی ته دا نه چې ملکوله تخپل سوجو کدی ته کیا دا کې لار نه مشکلې خو سیدا دې کې مشکل چې اوس نه مشکل دی ولی ور څلور مار کین دا دکان دې منګو دا دکان دې منګا سو دې نه نه بل دې منګا سو نېشنل دې منګا سو څلور متر سره دا چې حکومت غاور او چې ولی دا نه مشکل خو شیشه دې ماته کې فیم دې ور دې نه کی کنه
دکانونه خو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشکړل خو زه بیا ګوره په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دی جوړ سي رئیس صاحب دی دولت رئیس صاحب دی اجرایا وزیر صاحب دی تجارت باید موږ سره همکاري وکړي په پنځه بجو کې لاکه
دی خو باید دولتي ساوه چې ضرورت درلود وخت دی دولت درلود چې څه دې سره قرارداد کوو چې څه دې سرمایه‌ګزاري کړه په میلیارډو ډالر کارونه وکړه سرمایه‌ګزاري وکړه اخر ور مسکینو بیچارم بکه پیمال سه اور په ابو الفضل کې راګېدل ده دکانونه د منګه هرڅ سو تباہ او برباد سو خلاص
لس دغه راي فیر اغلی وی یو په پراغلی
د کابل د نادر پښتون وارت دکانداران په قهر دي چې تیر شپه اطفای سم کار نه کړی خو امنیتي چارواکي وایي چې اطفای خپل هڅې کړې دي او دغه اور وشل شوې ده. البته دکاندارانو ته په میلیونونو ډالر زیان وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې داخليدو لپاره یو جرګه لیشي. جرګه به طالبانو ته وایي چې ستونزې په جګړو او وژنو نه حل کیږي، راځي خبرو ته سره کښینو. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالی چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختي وي، خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمې شوې بلکې د نشت په حساب دي. خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو دپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي. مولوی جمال الدین د جوړې شوې جرګې په اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هر کلي نه دوه دوه کسان جهید علما مشران تعین شول چې هغه هر کلي ته ځي، طالبان ته ځي، اول د طالبانو سره ورسوال خواته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې سولو کوي روناسته اولس به طالبان دوغه کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم واخلئ، معنی مې یاد وایي مکاتب ته مستن تاسو دا ورکه اجازه ورکوي نو دا کم
هغه وایي ټول ولس په دې هیله دی چې طالبان به د دینی عالمانو او قومي مشرانو لیږل کیدونکې جرګې ته مثبت ځواب ورکوي او نور به جنگ ته د پای ټکی ږدي.
د ولس هیلمندۍ چې مال ته ولید زه ډېر خوشحال شوم، انشاءالله ډېر امید دی دغه پروسه تقویه شي، ډېر ښه نتیجه به انشاءالله ورکړي.
د وانت وایګل ولسوالۍ ځوانان او سپینګیري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو دپاره ریښتوني قدمونه پورته کړي، ځکه چې افغانان نور د جګړو وژنو او ټپونو توان نه لري. دوی لیږل کیدونکې جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي.
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مده، ډیر هیله مند یو انشاءالله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دې خبره به ومني او مونږ هم غږ کوو طالبانو باندې چې راشي خپل وطن آباد کو، پرېږدې دغه جنگونه نستړی شلو، سوای د تباهي نه، سوای د زمونږ د افغانانو وجلونه نور مونږ څه نه دي لیدلې په دې جنگونو کې.
زمانو نور الله دې د وایګل اوسیدونکو طالبان دا کمیو چې دیو شاته لاس دی، یعنی پاکستان شو یا ایران شو، باید دیونه لاسونه واخلي، نور افغانان پرې دي چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې باید مخکې پرمختګ لپاره څه خپل کارونه وکړي.
د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخلېدو دپاره د قومي مشرانو او دیني عالمانو جرګه لیږي چې ولسمشر غني او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو دپاره مټې رابډ وهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ قومي جرګه غواړي له طالبانو سره د خپلې ولسوالۍ ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. بل لور ته د سولې په ارتباط د سولې عالي شورا او د ښځو چارو وزارت په ګډه او همغږې توګه د سولې په باب د ښځو اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یوه ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ ترسره کړه. د ښځو چارو وزارت وایي دوی په هڅه کې دي ترڅو په هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د ښځو ونډه پراخه کړي او د دولت له مخالفو ډلو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ګډون او نظریات هم نسبت پخوا ته زیات واوسي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیالې سپوږمۍ واردک سره د سولې په باب د ښځو د اجماع په اړه خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په بلخ کې د دې اجماع د جوړېدو اصلي هدف څه دی.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کېږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ته ترلاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علایق ته څنګه وخواست نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وې. د ښځو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو او څو استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړیو سره شریک کړ.
دته یو اساسي او مهم غوښتنه چې د پام ډېر وړ وي
مهمه غوښتنه دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو لپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید د لاسه ولاړ نه شي او هغه باید ضمانت شي او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنه سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې غوښتنو په مقابل کې ستاسو ستاسو عکس العمل په څه مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنو؟
موږ یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي او شاملي وي.
د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیاله سپوږمۍ وردک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې اعتراضونو ته مخه کوو. آسیا بی بی هغه عیسوي مذهبي پاکستاني چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2003 میلادي کال کې په اعدام محکومه شوې وه، درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ محکمې د دې د راخوشي کولو پریکړه وکړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د افراطي اسلام پال سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان غړیو په لاهور ښار کې د اعتراض په توګه لویو ښارونو ته تلونکي سړکونه وتړل او نن د دغو اعتراضونو درېمه ده. په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالۍ جانې، د دې خلکو څه غوښتنې دي؟
مننه شیبر صاحب. د تحریک لبی کې پاکستان مشرانو ویلي چې د آسیا بی بی د راخوشي کېدو په اړه چارواکو سره مذاکرات ناکامه سوي دي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اوس دې له پولیسو سره نښتو ته چمتو سي. دوی د آسیا بی بی د راخوشي کېدو پر ضد دي او وایي چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې له جنرال فیض سره یې خبرې کړي خو پایله یې نه لرله او حکومت ورته تهدید کړی چې دوی به ټول تصفیه کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه پرون پنجشنبه د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړ چې حکومت به د دوی پر وړاندې اقدامات وکړي که دوی د لویو لارو بندولو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو په کراچۍ او ختیځ لاهور کې سرکونه بند کړي دي. په دواړو ښارونو او همداراس اسلام آباد کې شخصي ښوونځي هم تړل شوي دي.
بله ملالی جانې، د آسیا بیبي قضیه په مشخص ډول څرنګه ده؟
اتڅلویش کلنه آسیا بیبي د څلور کوچنیانو مور ده. په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوه. د 2009 کال د دوبي په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه پارولې وه. وروسته دا ښځې د جومات ملا ته ورغلې وې او پر بیبي یې تور پورې کړی و چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د محکمې د نوې پریکړې هرکلی وکړ. د بشري حقونو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي له قانون څخه هر څوک پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 کال کې پاپ بینډیکت د آسیا بیبي تر خوشي کولو غوښتنه کړې وه او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بیبي میړه آکاش مسی او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې وکتل. نن حکومت د پاکستان د پنجاب په لویو ښارونو کې ځای پر ځای خنډونه درولي دي، لارې یې تړلې دي او د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفوني شبکې هم درولې دي. د پوځ ویان تر لاریون پیلېدو وروسته په لومړي ځل په دې اړه خبرې وکړې او د پنجشنبې په ورځ یې د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل چې د آسیا بیبي په اړه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون له مخې ده او له پوځ سره هیڅ تړاو نه لري. سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه په خپل پریکړه کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبوتولو له خاطر ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه د اعدام سزا لغوه کوي او سمدستي د هغې د خوشي کولو حکم کوي.
ملالی جانې، تاسو مخکې وویل چې تحریک لبیک پاکستان دا غوښتنه لري چې د محکمه د ستره محکمه دا پریکړه بیرته وګرځوي. نو آسیا بیبي خو په هماغه ورځ چې سترې محکمې پریکړه وکړه بیا یې له زندان هم خوشې کړه او راپورونه اوسې معلوم ځای ته انتقال شوې ده. نو دوی غواړي چې بیرته راو زندانی کې؟
بله، و دوی غوښتنه دا ده چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. او پرون د تحریک لبیک پاکستان سیاسي ګوند مشر خادم حسین رضوی په یو ویډیویي پیغام کې خپلو پلویانو ته دا هم ویلي و چې هر چا ته که دغه درې قاضیان په لاس ورسي باید وی وژني او هغه کسان چې دغه قاضیان ووژني هغوی به غازیان سي.
نو د سترې محکمې د پریکړې پر ضد باندې دغه رقم خبره شای په پاکستان کې نور مشکلات هم رامنځته کړي، همداسې نه ده؟
بله، و اوس خو پوځ ویلي دي چې دا پیښه د دوی سره تړاو نه لري. آسیا بیبي ځکه چې دا قضیه د اساسي قانون او د پاکستان د قوانینو له مخې سوې ده، یعنی د محکمې دا پریکړه کړې ده. خو دا چې حکومت په دې پیښې ته څنګه ځواب ووایي او پوځ به ورته څنګه ځواب ووایي، دا به وګورو چې څه کېږي په دې راتلونکو ورځو کې. نن د ورځې تر پایه پورې به موږ خپلو اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکوو.
ملالی بشیر، مننه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل کمپنی نوی وسایل روانه اونی بازار ته وړاندې کړی دی. تفصیل له اسمت سروان.
اپل کمپنی د سه شنبه په ورځ درې نوی محصولات مک بوک ایر، آیپاد پرو او مک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل مک بوک ایر له پخوانی ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ډی ډی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1,109 ډالره ده او له راتلونکې اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤولان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مکبوک ایر شیشه یا صفحه 10.3 انچه ده او ژي تر پخواني مکبوک ایر په سلو کې 50 نری ده. د شیشې د پکسلونو اندازه یې هم 4 برابره زیاته شوې او اوس څه باندې 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. تچ آی ډی ای د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتی په نخل لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایر سی پی یو اته انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټ ده. د مک بوک ایر رم 16 گیګابایټ ده. همدارس په مک بوک ایر کې د یو ایس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر یې تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټری 12 ساعته کار کوي او وزن 2.5 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 999 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل درای دی خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آی پډ میموري یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آی پډونه یې پلورلې دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټ میموري او 3 پورټونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا د افغانستان په وخت مسپخین په 2 بجو پیلی شي او نن په 2 بجو ولایت په ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام میدان وردک ولایت ته ځانګړی شوی دی. چارواکي په دې خپرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د خپرونې په ترڅ کې هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانو او اوس به هم درته وایم که چېرته تاسو سره قلم وي کولی شئ چې دغه شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره د 0 8 2 5 55 او نړیواله شمیره مو د 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. تاسو کولی شئ د دغو شمیرو په واسطه باندې د ولایت په ولایت پروګرام کې نن په 2 بجو برخه واخلي. موضوع مو د میدان وردک او تاسو کولی شئ له چارواکو څخه په دې پروګرام کې پوښتنه وکړئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حق دوست د غزنی ولایت خبرې کوم. کومه تبلیغونه یا ګولې چې جنونو ته په مکتبونو کې ورکول کیږي متاسفانه چې بعض خلک یا له بیچوادۍ چې او یا له کمکري چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هوی دا چې نظر لري چې ګواکې دا تبلیغونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم، ځکه چې دا تبلیغونه هغه څه پر کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده، لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناء هله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه تبلیغونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپلو اولادونو ته ورکړي. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وارې نشر کړي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. دا نر د وری تیمور د بایګه سور سوالې د مغلاینه ولایت دا سړی د دې فکر باران باندې وره چې موږ ګرد باره امر کړ راځي یا خاصې وویل دي نور چې موږ سر پناه راکې مقصد دا موږ مش خایس د فلاګ شروع د موږ دا د وره سر موږ دې سر پناه راکې موږ به خیخ موږ لږ.
سلام علیکم جوړه په خیر ده جانم. خبره ده پراده ولایت کوم د ولور پر برابر باس کوي. ولور چې دی صاحب افغانستان وځي دی صاحب تجارت ده غفید دي صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک بربر کړي پس زه راغلم شو په خاطر خپل ځنه نکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا موږ د میدان د وسالی سره یو څه دی نیم فات دی دا چې د مخرخ صحیح دی د وسالی فات دی ډیر غټ مشکلات مشته خبرانو نو چې هم فرانک شو یی چې انسانان څنګه لار ولا قسم تلای شي دا د مشر جوړ کې و. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې زمارایا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب پر مسلې بحث کوو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ نوښته لګیدلې اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د داعش پر یو مرکز برید کړی دی چې په نتیجه کې د داعش یو قومندان وشل شوی او څلور کسان نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو د فاریاب ولایت د محلي رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د دولت وسلوالو مخالفانو په یو برید کې درې سرتیري وژلي او یو شمېر نورې نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سخت مالي بحران سره مخ دی نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره ویني او له هغه څخه نوره مالي مرسته هم غواړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی پر خاوره د ایران د ممکنه بریدونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی دی. او ناروی په اوسلو کې د ایران سفیر احضار کړی څو په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وژلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وکړي. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروی ایرانی ټبره تباه کېله.
وسم زمارایا زما حق پروګرام.
زمارایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې په هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي. زما رايا زما حق خبرونه ته یو اربیا ز اکرام الله اکرام استاسي هرکلی کوم. په دې هله چې تیر یو ونې دروازې په خوخی او خوشحالي سره تیر شي داونه غوړو چې په دې باندې بحثو کو چې بل اخر د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه رايو پاړه چې د بایومیټریک په سیستم استعمال شوی دی او هغه رايو چې نه دی استعمال شوی د دې د شمیرلو په سر باندې د دوړو کمیسونونو ترمنز جنجال. همدارس د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون اعلان کړی چې له 2000 ډیرو کسانو ورسره انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي دي. دغه انتخاباتي شکایتونه بل اخر د دې سرنويش څنګه کیږي د خلکو په استعمال شوی رایا باندې به کوم تاثیرات ولري. همدارس په انتخاباتو کې درغلي هغه مسایل دي چې زما رایا زما حق په روانه خبرونه کې پرې باس کوو. خو په پیل کې د انتخاباتو په اړه اپډیټ وروسته راپور او روچې واصل وسالي وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل شلو ولایتونو نه اساس مواد او د بایومیټریک دستکاوی کابل ته رسیدلی دي. دغه کمیسون مرستیال وین زبیح الله سادات ازادي رادیو ته ویل چې د بایومیټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو سورزو پورې کابل ته رسیدي او لغه وروسته به له دې دستکاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل شي.
هم دا اوس هم زموږ همکاران په ډیټا سنټر کې په دې باندې کار کوي ترڅو د ولایتونو څخه چې هغه کوم نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې 1.5 ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي ترڅو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومیټریک دستګاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه 1.5 ناظرین ګمرل شوي سو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومیټریک دستګاو نه معلومات د کمیسون ډیټابیس ته داخل شوي دي.
د ټاکلي مهال ویش لمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د روان المریض میاشتې په 19 نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لسو ورځو کې باید د 3 میلیون رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسون ویلي ښایي د رایو لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلې نیټې له مخې دواړه کمیسونونه د رایو په جمعبندۍ کې پاتې راغلي او که اوس دوی په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای له بیډه نه کار واخلي نو دغه پروسه به له یوې بلې ننګونې سره مخ شي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تورې رایې له سپینو بیلې کړي.
خو دا چې د بایومیټریک شوی رایو د شمیرنې په اړه او یا هم هغه رای چې د بایومیټریک سیستم په وسیله نه دی استعمال شوی په اړه د یو شمیر خلکو نظرونه اورو.
زه محمد الله یم. دغه د کمیسون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې دا فعال نه وو. ډېر لرو منطقو نه خلک راغلي وو، هغوی مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف یې تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زما نوم شمس الهدار، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډېر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی. هغه دا چې بایومیټریک نه شوی لکه د کمیسون د خوانه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي، یعنی ښه خبره دا چې باید کینسل نشي. هغه باید کمیسون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې هغه خلک کسان چې دي هغه خپل را استعمال کړي، نو په دغه خاطر باندې باید دا ومنل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. هڅه د مخ تاسو سلام او بعض سلام نه کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسل کې ډیره ښه پروسه وه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي، او مګر کار یې ډیر کند او پس روان و. او زمونږ هیله دا ده چې د پاینده کې دا کار ډېر تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رای استعمال کړی دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فعال کړی وای، چې نو د دوی مشکل ده باید آینده کې داسې ونه شي او د هغه وکتل شي رای او د رای قانون د قانون مطابق رای وشمېرل شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د دې اونۍ انتخاباتي بحث ته. په همدې مسایلو باندې به بحث کوو. د نن په خپرونه کې را سره د افغانستان د انتخابات د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی، همدارس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علی رضا روحانی، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ملمدی. ټولو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کور مو ودان چې په بحث کې را سره برخه اخلي. هاشمی صاحب، که تاسو زمونږ غوري پیل به لدینه کوچه روسیا او اپډیټ معلومات د انتخاباتو پاره سدي ویل کیږي داسې چې لشلو ولایتونو نه د انتخاباتي حساس مواد را رسیدلی دی او د یو شمیر نور ولایتونو په لار دي چې مرکز کابل ته را رسیدي.
ډیره ډیره مننه. دقیق څنګه چې تاسو ویل د شلو ولایتو مواد کابل ته رسیدلی او د نړیوال مواد هم په لار کې دي. موږ د امنیتي ګارو سره په تماس کې یو، په تاسو دغه جدول چې موږ سره ده دغه مطابق به دا مواد هم کابل ته رسیږي. د شپږ ولایتو سره پرون مازدیګر پورې داخل سیستم ته شوې دي او سمن چې په شروع کې دغه پروسه له کنده اوسېږي سوت مخکېځي، ولې په جریان د ورځو کې به دا سرعت پیدا کړي او لږ به تیزېږي. نو یو شی چې د ویل ویل دی غواړ تاسو ته وویل چې کوم تخفیف چې موږ اعلان کړی و چې نولسم د عقرب کې به دغه ابتدایي نتایج لرو، شاید دغه کې ونه شي. دغه نن کمیسیون او سبا به پر دغې مسئلې باندې ناسته کوي. یو مشخص جدول چې اعلان د نتایجو تاریخ په کې مشخص کیږي او هغه به عملي تاریخ کیږي.
شمی صاحب، د وروستۍ مسایل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ په ځانګړي ډول د بایومیټریک د رایو د شمیرنې په مسله باندې رامنځته شوه، اوس وروستۍ پریکړه څه شوې ده چې رای به هغه رای چې په بایومیټریک باندې استعمال شوي دي یا له بایومیټریک غیر دا به ټول شمارل کیږي که څنګه؟
خوش بختانه چې دو ورځو مسلسل او سخت بحثونه وروسته موږ مشترکه او ګډه اعلامیه ورکړه او مشترک خبري کنفرانس هم درلود چې تاسو همکاران هم هلته حضور درلود. خوش بختانه دغه مسایل ته موږ رسیدګي وکړه او په اتفاق را سره دواړو طرف ته موافقه په دې وشوه چې مطابق د قانون به مخکې ځو. قانون کې څلور شیان شرط کېښودل شوی دی د رایې ورکوونکي لپاره، چې اولې باید افغان اوسېږي، دوم 18 کلنې عمرې پوره کړي، درېیم دا چې په پیرست یا دوبلیس کې نوم اوسېږي او څلورم دا چې د کوم محکمې لخوا د مدني حقوقونه محروم شوی نه اوسېږي. دا اساسي عمومي شرطونه دي، ولې د تذکیره او استیکاز او همدارنګه قلم او رنګ د ګوتې دپاره او نور هغه قلم بنفش او همدارنګه چې بایومیټریک په آخرو مراحلو کې اضافه شته، دا غون متمم دي او د دې دپاره چې هغه پوره شفافیت تضمین کړي دا داخلو پکې. ولې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه بایومیټریک د شفافیت په خاطر باندې حتمي بولي وه، او ولې دا هم څنګه قید ورته ایښی وو چې په کوم مواردو کې یا کوم محلاتو ته مراکزو ته په هر بنا په هر دلیل باندې بایومیټریک نه رسېږي او یا مشکل پیدا کوي، نو بیا زموږ شرایط ایښي وو چې دا کس نوم باید په هماغه دوبلیس کې اوسېږي او د مشخص کوډ سټیکر ولري او دغه ناظرین او شاهدین او د احبابو نمایندګان په شمول د رئیس محل باید هلته تصدیق وکړي په ژورنال کې چې دغه ارا چې
هاشمی صاحب بیرته تا ته راګرځو. هاشمی صاحب، روحانی صاحب تاسو په باس کې مونږ سره برخه لرئ، ډیره زیاته مننه چې راغلی یاست په باس کې مونږ سره برخه اخیستې. هغه څه چې هاشمی صاحب وویل، هغه رای چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی دی هغه به شمیرل کیږي، خو وروستي راپورونه دا وو تاسو په وینا باندې چې تاسو ویلي وو چې له بایومیټریک پرته رای نه شمیرل کیږي، څه لامل شول چې بل اخره تاسو هم دې نتیجې ته ورسیدلی چې د غرای بیت وشمیرل شي؟
بسر شماری شارو نیست که کدام رای شمرده میشه یا نمیشه. هر رای که به صندوق ریخته شده ما باید او را به او اهمیت بدیم و او قابل شمارش است. بسر اعتباردهی آراست. در بحث اعتباردهی غیر از اون شرایط عمومی که جناب هاشمی صاحب هم گفتن که اونا شرایط رای دهنده است، آنچه که ما کار داریم حال بحث غیر از شرایط رای دهنده، شرایط رای دهی یا رای گیری و افزون بر از اون شرایط اعتباردهی آرا، اینا باید بهش تفکیک قائل شویم. در بحث اعتباردهی آرا هم هست که ما آرای ریخته شده را به چند کاتگوری تقسیم میکنیم و این ما با کمیسیون محترم انتخابات به توافق رسیدیم و تفاهم داریم، در اینج اختلاف نظر وجود نداره. آرایی که بایومتریک داره و مطابق لیست هم شکل گرفته، این آرا طبیعتا از این لحاظ معتبر، هیچ مشکلی نداره مگر بنا به دلایل دیگه غیر معتبر باشه. آرایی که بایومتریک داره و لیست نداره، اون تا لیست قلمی داره، باز اگه با لیست اصلی تطبیق داده شه و مشکل نداشته باشه باز هم معتبر است، و مگر اینکه بنا به دلایل بیرون از این موضوع و ثابت شوه که نامعتبر است. فقط بحث هر آرایی است که از بایومتریک استفاده نشده، یا هیچ بایومتریک و لیست نیست، یا بایومتریک نیست اما لیست است، و به هر صورت دو صورت اخیر هر دو از بایومتریک استفاده نشده. کب سر نظامی قسمت از آراست. این بخش از آرا علل قاعده علل اصول طبق قاعده اولیه از اعتبار لازم برخوردار نیست، منتها با شرط شروط میشه که از اعتبار برخوردار باشه. به گونه مثال هم جایی که بایومتریک نیست ولی لیست هست، در صورتی که مسئول به اصطلاح مرکز، ناظرین، مشاهدین او را تصدیق کنه که جریان رایدهی به صورت دقیق و درست پیش رفته، هیچ شکایت همونج وجود نداره و ثابت هم شوه که کدام مخالفت و نقض لوایح و طرز العمل ها و قانون هم نشده، طبیعتا یارا مشکل نداره. ولی اگر تصدیق نشوه و یا شکایات جدی علیه از وجود داشته باشه و یا اینکه مخالف طرز العمل های اجراات صورت گرفته باشه، طبیعتا ایارا از اعتبار ساقطه.
خو روحانی صاحب، شکایتونه موجود دي، تاسو ویلی چې لکتر لګه 2000 شکایتونه تاسو ته رسیدلی دي. 13 ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ځوانو کاندیدانو ټولنې په یو غونډه کې وویل چې د ټول افغانستان نه پکې دوی برخه اخیستي و چې هغه رای چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه دی، دوی په ټول توان مخنیوه و کی شکایتونه خو موجود دي.
خو ببین، بس اید نیست که اصلا شکایت در 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 کل افغانستان وجود نداشته، بس سر از اینکه سر همون موضوع، سر از همون رای، سر از اون صندوق شکایت وجود داره یا نداره. یک در مجموع شکایت وجود داره خو غیر قابل انکاره. و بس دیگه است که بس خواسته ها متناقضه. یکی ده میگن که جایی که بایومتریک نیست کلا باطل شوه، یکی ده میگن نه بالاخره جایی که بایومتریک هم نیست اما چون مصاحبه کمیسیون محترم انتخابات بوده مردم رفته به صورت مشروع رای داده در روز، اونا باید از رایش حراست شوه. به می خاطر است که ما نه بر اساس تقاضاها بلکه بر اساس همون معیارهای قانونی که ضمن از اینکه قانون رعایت شوه از رای مردم هم حراست صورت بگیره و رای باطل هم در حقیقت این شمرده نشوه یا به اصطلاح رای تقلبی هم به اعتبار داده نشوه، سعی کردیم یک چیز بینابین انتخاب شوه که اینمی آرا مشکلات خود داره، ولی اگه نی تصدیقا را داشت نی شرایط داشت به خاطر حراست از همون رای مشروع مردم او رای قابل اعتبار دانسته شوه، در غیر صورت نامعتبر.
یعنی اوس کومی رای اعتبار وردی؟
ما عرض کردیم که او دو گروپ اوله برتون گفتیم که معتبر هست مگر دلیل دیگه ای داشته باشه، چون هنوز بررسی شروع نشده. معیار اولی است که شکل گرفته، بر اساس از این معیار بررسی ها شروع میشه، بعد از بررسی هاست که باز نتیجه گرفته میشه و قضاوت میشه. اما نوع سوم که بایومتریک نیست، بایومتریک وجود نداره، ای آرا تا اونمو شرط و شروطی که گفته شده در اعلامیه مطبوعاتی، اعلامیه مشترک هم گفته شده، تا اونمو شرط و شروط تحقق نپذیره و اونمو تصدیقا وجود نداشته باشه نامعتبر است، ولی اونو اگه وجود داشته باشه اعتبار داده میشه.
روحانی سی بیرتا راگرد و رشید سی نووس چی پریکړه بیرتا د سی وشو چی چی اگرای چی لبای میټریک پرته استعمال شوی دی هغه بم شمیرل کیږي، خو پزینو شرایط سره فکر کوي چی عدالت به تامین شي.
بل شک چی دا موضوع سنزمنه ده، یعنی په ټول حالات کې موږ نس ویل چی دا قضیه به په ډیر ساده او بسیط ډول باندې وسیل سي. هم د شکایت کې مسول لپاره ډیره ګرانه ده چې واقعا په ټول معنا باندې تفکیک لري چې اوس بایومیټریک په دې معنا ده چې هغه ټوله وسیله د نجات ده د ټاکنو د مشروعیت لپاره. په همدغه خپل بایومیټریک هم ځینې نړیوالې ګټې اخیستل سوي دي، خلک په کرانی ول سوي دي، فیرستک مار سوي ده، سیرې عکس اخیستل سوي ده، دغه ته ټول هغه پرځه تک پنځه په اما په عین حال کې دلته فشار موجود ده، دلته ګواخ موجود ده. وزای شکایت کې مسند لپاره کې شکایت نه موجود، دته چې مثلا مشروعیت ورکی خو به هم عدالت نه تضمینيږي. یعنی دا د سی ساده خبر نه ده، هغه سوسی پیچلته وي د ټاکنو پروسه باندې رامنځته سوي دي. هم د ټاکنو خپلواک مسند هم د شکایت کې مسند هم ټول په مجموع کې ګران ده. او سوسی مهم ده د پدغه وضعیت کې که همکاری تر سره نشي او همغږي په ټول ادارات کې موجود نه وي، او دلته به فشار د کاندان خو مطرح کیږي. یو شب د وازی کړو چې درای مالک او درای خواند خپل خلک د چرای ور کړی ده. دلته نه د ټاکنو کې مسو، نه د شکایت کې مسو، نه کاندي د حق لري چې دراسي د مالکیت له خلکو څخه واخلي. دلته فقط وظیفه ده چې حق باطل باید پینیسي. حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایې په بایومیټریک کې وي یا په فهرست کې وي هغه باید د سیستم وویسل سي. او دلته هغه کاندیدان چې معترض دي، که هغه د ځوانو کاندیدانو ټولنه ده، که هغه نورې دي، رادې سي خپل اسنادونه شریکوي. کوم چې کیسه پیک سوي دي په فهرست کې یا په بایومیټریک کې، هر وضعیت چې ده جبر راغلی ده، کارمند فساد کړی ده، کاندید فساد کړی ده، خلکو باندې فشار راغلی ده، دلته فار مثال صندوقونه په دې زوروکانو په اختیار کې واقع شوی دي، هر هغه موضوع چې موجود وي راځي شکایت کې مسون سره شریک کړي، او تر اخر پای پر قاطع ودرېږي، خپل هغه وختن څخه په اسناد باندې دفاع وکړي او 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 خپل دریض ودرېږي. او کچې ته مثلا دوی اسناد نه لري، دلته خو کاندان یو شاید زینف دي، زینف هغه نو ورسو کوړي چې اوس په دغه کې ځان ګټون کې حساب کړي. نن دغه 2000 کاندان یو هم تروس پر ځان بایلون کې نه بولي، دوی بلا بلا ځین کاندانو په ټولنیز صفحاتو کې هر یو د 10000 د 12000 رای پانو رای ځان خواندان حساب کړی دي. نو دلته په دې حالت کې موږ باید کې مسنون ته اجازه ورکړو، په عین حال کې کومک سره وکړو، اسناد مدارک وړاندې کړو، پروسه نه سره وکړو، هم په ولایتونو کې هم په کابل کې، تر څو مطمئن اوسې یو دوړ کې مسنون کارونه شفاف دي، په عدالت باندې سوار دي، او په بل قدم کې د خلکو د رای او احترام وسی. که یو څوک راځي د مرکز شاته دریږي، خپل سر په خطر کې اچوي، جنگي شرایط دي، هر مرکز شاته انفجارات وسوله، خلک پکې شهیدان وسوله، زخمیان پکې وکړه، نو دلته نه زده حق لرم، نه کاندید حق لري، نه کمیسیونونه چې براسي وایي چې اتاره باطل سي او بیل کوم موجب نه. نو دلته باید ډیر موږ احتیاط وکړو خپل غوښتنه کې او خپل دریزونه کې.
روحاني صاحب چې به تر وګرځو تاسو د بایومیټریک سیستم په اړه قسم رشید صاحب وویل چې سنځي درلودي د انتخاباتو کمیسیون په خپل وخت سره تایید کړ چې یو شمیر تخنیکی سنځي موجوده وي، خو هغه څه چې سیاسي احزاب غوښتل او هغه غوښتنه په ځنګړي ډول د بایومیټریک د استعمال مسله کې د بایومیټریک سیستم استعمال تاسو د قناعت وړ وو؟
پیشتر این بحث مطرح شد. اول ما تایید میکنم دیدگاهی که جناب رشید گفتن، دقیقا عمو مشکلات هم وجود داره، بدون نمو همکاری ها و بدون نمو صبر و حوصله و بدون نمو همگرایی ها امکان پذیر نیه حل قضایا بر ما و بر کمیسیون محترم انتخابات. در قسمت سوال مشخصتان، ما فکر میکنیم مشکل از سیستم نیست، مشکل از چگونگی و استفاده از سیستم است. اگر سیستم به عنوان یک پکیج کامل و جامع در نظر گرفته شود در یک انتخابات، که علاوه بر دیواز ریدرش نمیدانم سرور از دقیق وجود داشته باشه و سایر الزاماتی که در اینجا وجود داشته باشه، به گونه مثال خودی اصل اینترنت، چون اصل سیستم بایومتریک علل اصول باید آنلاین باشه، آفلاین از خودش مشکلات دیگه بسیار جدی را خلق میکنه. اگر این سیستم به گونه جامع در انتخابات استفاده شود، یک بخش زیادی از مشکلات انتخاباتی را حل میکنه. ولی آنچه که در عمل در افغانستان استفاده شد به صورت ناقص استفاده شد و همون ناقص هم به صورت درست استفاده نشد. یعنی اولا به صورت یک پکیج کامل و جامع از سیستم کار گرفته نشد، ناقص کار گرفته شد. یک بخش از سیستم را آوردن، در یک بخش از انتخابات استفاده کردن، در یک بخش از پروسه استفاده کردن، بقیه جا موند. و همون بخش هم که استفاده کردن یا بلد نبودن یا نتونستن یا نخواستن درست استفاده کنن. آنچه که اتفاق افتاد قابل رضایت نیست، اما این به معنای از این نیست که پروسه یا استفاده از سیستم بایومتریک کنار گذاشته شود، یک سیستم ناکام در نظر گرفته شود. اگر این به صورت جامع استفاده شود، به صورت دقیق و درست هم از کار گرفته شود، ما فکر میکنیم بسیار حل میکنه مشکلات آینده در انتخابات آینده.
هاشمی صاحب تاسو خو بر سری است زمون غغوري اوس چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شلو ولایتونو حساس مواد هم را رسیدلی دوی شمیر ولایتونو رایش میرن هم پیل شوی ده. ډاټ سم موجود دی چې د تورو رایو یا پاغ رای چې په درغلې سره استعمال شوی دی او د سپینو رایو ترمنځ توپیر په کوم شکل باندې کیږي، یعنی اصلا دا پروسه له کوم فلټر نه تیریږي؟
شرطیخ زه خو دا کې دی هم دی رشید صاحب هم دی روحانی صاحب علا کوم خبرې چې وکړي کاملا تایید وم. دا د پروسې په خیر ګڼم او د دغه سروسته چې دغه موږ وو چې څو فلټر یا اول فلټر دار چې دا غون به ورو دی ټیټ او د ټیټ چې کله د بیسیک وسایل رسیږي طبعا چې دا به غون انتقالیږي سروسته، او هغه سروسته انتقالي هغه زمانګیر نه دی، بلکې دغه زمانګیر چې د تصفیه ده او بررسی یعنی دی چې هغه په صندوقو باندې چې مشکوک دي هغه اسناد چې ناقص راغلي دي هغې ته رسیدګي دغه لږ ډېر زمانګیر دي. ولی په کل کې تعهد هم دا دی چې دغه پروسې غونډ د ناظرینو او د رسنیو او د سیاسي احزابو د نمایندګانو تر نظارت لاندې ترسره شي تر څو چې د خلکو قناعت وروګرځي.
روحاني صاحب تاسې به ځای د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه کسان چې د تقلب یا د درغلۍ په تور باندې لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي په دې اړه ستاسې غوښتنه څه ده چې دوی سره باید کوم عمل وشي؟
طبیعتا په آنچه که به ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، یک یک جرم اتفاق میفته، یک کسی بالفعل دستگیر میشه و بس چیزای خود داره. آنچه که به موضوعات انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، مشکلاتی که پیش ما هستن یا در حیطه کتگوری تخطی هست یا تخلفات هست و یا جرایم، اگر شکایتی که صورت گرفته علیه افراد، اشخاص یا موضوعات دیگر حتی نهادها به صورتی باشه که در کتگوری جرایم انتخاباتی اینا به اصطلاح درج شوه، طبیعتاً این افراد رو ما جرایمش تشخیص میدیم و به نهاد عدلی و قضایی معرفی میکنیم. بر نهاد عدلی و قضایی خوشبختانه قانون پیش از پیش وجود داره که هر تخلف، هر جرم انتخاباتی چیه و هر مجازات از هم دقیقاً چیست، این خوشبختانه در قوانین مربوطه از جمله قانون انتخابات قبلا پیش بینی شده بود و در کد جزا هم در یک فصل پیش بینی شده. این مسئله حل است. با آنچه که صلاحیت ماست تشخیص موضوع هست که ما بگیم این قضیه جرمی است و احاله دادن از او به سرنوالی، ارجاعش به سرنوالی دقیق عبارت دفتر، و بقیه کار نهاد عدلی و قضایی است که در زمینه تصمیم بگیره. و خوشبختانه اونا میتونه با وضاحت هم تصمیم بگیره چون موارد قبلا با جزاهای خود قانون پیش بینی شده.
دیر زیات مننه روحانی صاحب کور مودن. رشید صاحب مخکیم د بایومتریک په سیستم په سنځو باندې بحث شوم، موږ پراتون کې د جمهوریت ریاست انتخابات په وړاندې باندې لرو، که د بایومتریک سیستم پم دې شکل باندې په پراتلونکو انتخاباتو کې کارول کیږي، دغه انتخاباتو سرنوشت په ساس په نظر څنګه کی؟
لدې بابا ته موږ باندې اندېښنه لرو، یا خو د نیټه هم رانیزدې کېدون کې ده، یا د سمې حمل یې کېدای شي زر ورسیږي، او دلته دغه ستونزې چې په پارلمان ټانکه کې رامنځته سولې وزې د سیړلو عدالت تامینول او لومړنۍ لیست او ورسنۍ لیست دغه هم وخت ونیسي، او د خپل د ټاکنو خلکو کمیسیون هم پر باندې اعتراف کړی چې مهالویش په بحثونه کې نشي مراتب دلای. نو دلته دوه نور اساسي موضوعګان هم پراته دي. یو د ووټر لیست موضوع ده چې دغه نوعیت او مشروعیت او سلامت او اعتبار سره کوم کې یا په ټول معنا باندې بده برته حفظ کیږي، خوندي کیږي، او هغه ستونزې فکر منسوي هغه د لپاره د کمیسیون پلان بسوي چې هغه را فکري. دوم د بایومیټریک کارونه ده. اوس بایومیټریک هم له بعد مرغه چې په د ټاکنو پر ورځ باندې خپل ستونزې درلودې، اوس دغه دستګاه سرور سره وصل شوی نه دي. که وصل شي موږ ځنه ویرې لرو دسینه چې هغه هم خپل هغه تخنیکي ستونزې کې ونه توانیږي چې واقعا دغه نیابتي رایه یا تکراری رایه هغه وپیژني. که چېرته دلته یو دوی دغه توانمندی ثابت سی چې کار کړی ده، خو بل شکه چې بیا هم کدی سره امیدوار اوسی چې پراتونکو اصلاحات کې راولي او ځینې هغه بنیادونه ورته تقویه سي، خصوصا د آفلاین او د آنلاین موضوع باید پریون پریکړه اوسی، ځکه چې آفلاین هم پروسیجر وګدوي او په عین حال کې کدی چې کمیسیون لپاره لکه د اوسې ستونزې راغلی پراتونکو بیا دغه ستونزې تکرار سي. او څه چې بیا ډېر مهم دغه ده چې نوملیکنه بیا هم ضرور ده، ځینې کسان دي چې هغوی په هغه وخت کې واجد شاید نه اوس واجد شاید سوي دي. نو دلته موږ ژمې کې یو، وخت کم ده او ستونزې او پیچلتیاوې ډېرې دي، نو نه پوهېږم چې کمیسیون به څه پرېکړه کوي. موږ په نظر باندې فکر کوم چې په دې باندې ښه چې نظر وسي چې ولسمشري ټاکنې دغه نېټې څخه وځنډېږي او د لپاره د حکومت په کچه باندې ټول سیاسي سران په نظام کې دننه او د باندې دي، د دوی لپاره یو حقوقي او یو سیاسي یو اجماع باید رامنځته کړي تر څو موږ پوه سو دا د سولې خبرې هم کېدای شي په دغه برخې باندې خپل تاثیرات ولري، او که چېرته طالبان سره او نورو وسله والو ډلو سره د سولې انکشافات مخته ځي او دې حاصل کې چې په دې برخه باندې کېدای شي هم په دې ټاکنې کې باندې تاثیر ولري.
بیرته برګر رشید صاحب، هاشمي صاحب، هغه څه چې رشید صاحب وي وخت کم دی او سنځي ډیری دی، د دوی غوښتنه چې کچرته وخت وروسته شي یعنی انتخابات وزنډيږي، ستاسو پریکړه به په دې اړه باندې تسوي او دغه بایومټریک سیستم به په دې شکل باندې پر اساس جمهوریت انتخاباتو کې استعمالي کړي څنګه؟
په دقیق حال چې دغه دومره ورده شي دا اوس وخت دی یو دی ابتدایي لیست او نهایي لیست ورسې جرګي کاندیدانو او دغه د تفتیش او بررسی او بل اخر تصفیه دي په کومه دا یو پر جنجال کار دی مخکې پروت دی. ډیرنګ درنګ د کوم نیټه چې دی ولسمشر د انتخاباتو لپاره چې یو د شم د حمل مخکې اعلان شوې ده، دا هغه مسایل دي چې په دې او بحث ضرورت لري، څېړنه ضرورت لري او هم دا اوس کې مسون په اخته ده دغه لپاره کار کوي. ولې په هر حال دغه مسوده دي په حل ویش د ریاست جمهوریت انتخاباتو لپاره هغه آماده ده لمن د پیسابال خرڅ سره مونږه هم د سیاسي احزاب سره هم د نظر بڅتو سره هم دا رنګ د سره په مخ کې دی غونډه د سر شریکو د بین ملي ټولنې سره دا شریکو چې هغه د پاره امدګانې په یوه طبعا چې د دوه مسالې درې مسالې کې دي کې ډېر مهم دي. یو مسالې د نوکلیس چې دا باید یو ستیرنه پکې وشي چې د پلانات د اختلاف د جوړولو مهم دی شرط پکې خوري خدای شو د انتخابات لپاره دا فیرز باندې څو کوچي تعلق تقوی کو د غنی کوټیاوي چې پکې وې دا لري کو او څنګه وکولای شو چې دوباره بعضو کسانو چې څه ستنام ده کړی هغه لپاره زمينه مساعده کوچي ستنام شي او درنګه دغه لیست او دغه فیرز دا وخت کې موږ خلاص کو چې دا قدر افغانستان خلکو ته بیا موقع برابر شي چې دا لیست کې خپل نومونه مخکې نه مخکې وګوري موقت تر شماره خپل وګوري او شکایت خو اعتراضات دغه لیست وخت پیدا شي. دا یو مهمه پیچلی مسله ده. بل دومه مسله ده چې د بایومټریک استفاده ده د انتخاباتو کې چې په دغه شیوي باندې مخکې لاړ شو، یا دا چې کوم بل برنامه ورته مخکې لاړو چې دا موږ په تاریخ شروع کړی ده.
رشید صاحب بیرته راوګرځو، دغه اوس چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ کوم ستونزې او سناسه حل شوې دي او یوې نتیجې ته دوی رسیدلې دي، خو د خلکو د اعتبار کچې ته ستاسو په نظر باندې څومره زیان ورسېدو په دغه پروسه باندې؟
بل شکه چې د کمیسیونونو بې وخته یا نا وخته پریکړو پروسه زیانمن هم کړله او په ځینې حالات کې لانجمنه هم کړله. نو اوس که دوی د خپل اشتباهات بیرته رفع کړي، خصوصا د ټاکنو د ورځې په اړه باندې دوی څه چې کوي، هغه تیره سوله هغه نیټه او هغه وخت تیر سو، اوس څه چې مهم دا ده چې اوس عدالت تامین شي. که چېرته دوی وتوانېږي په ګډه باندې کار وکړي، واقعا په شفافه ډول باندې هغه اعتراضات او شکایت چې دوی ته راغلي دي صرف د سپینوي لپاره نه، بلکې د عدالت د خوندي کولو لپاره دوی پرې وتوانېږي کار وکړي، دا به یو لاسته راوړنه.
څومره ډاډمن یاست چې عدالت به تامین؟
د تېر تجربو په کتو سره یعنی موږ خپل باور لاس ورکړی ده، اما بیا هم موږ دغه فرصت وینو که چېرته دوی په دغه فرصت کې کامیاب شي، خو دا ښه دی د پروسې لپاره یو ګټوره اړخ به وي، او که چېرته دوی په دغه فرصت کې ناکامېږي نو بیل شکه چې بیا بده د ټاکنو په سلامتیا په اعتبار د پایلو په منلو او حتی د مدیریت په سرنګوالي او مشروعیت باندې هم تاثیر کوي.
ډیر زیات مننه رشید صاحب او ټولو ملمنونو کور مودان درنو دوستانو. سید حفیظ الله هاشمی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویان همدارز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علی رضا روحانی او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لمو سره په خبرونه کې ملما او تر بیا د الله پامن.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.